یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبي آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید-19 او نری رنس د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د USAID لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 12:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوې دا چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیې اچولی چې لږ تر لږه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یوه عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یوه هیله لري.
وختونه مو دا داسې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي څو د بېرته به خپله خوښه کور ته راستانېشي.
یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي.
پژمو پېرم په وی خونو لپاره په کار بار اختصاص ولا د دکانو په کار اختصاص ولا د اقتصاد د خواصه کمزوري.
د فوتسال افغان اتلان په آسیایی جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سن به انګلیزی بزیا
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایی جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوه کمپاینر سمیرا حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیې، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخن نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې و کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابو ظبی کې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیرا حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابو ظبی کم کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا داسې ټول جهتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څوس دې بېرته په خپله خوښه کور ته راستانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیرا حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو ان ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفیږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیرا حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو انیسیار همدارز ویلی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو انیسیار ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډوال چې هویت نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور مې شوق لري چې د ډاکټر شي، او دا وایي چې زه شوق لرم دا وایي چې آینده کې انجینر شم، مدرسه وایم انجینر شم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه مې دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند دې جوړ شي، لکه ما غوندي ژوند دې خراب نه شي.
د تیر کال د زمري په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. په روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان له زده کړو بی برخې کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه ښه زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتش پته کلن جان محمد په سپین ژره روجا په خوله د ترینکوټ شاراډون د شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بلو پوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راوړی ته ویل چې د ژوند کې پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانه زامن لرم دوکانونو کې شپږم پیرم په وی خونو لپاره فضا کار بار اختص ولا د دوکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې.
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپل کورنۍ له لوري اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمانه چې مان ټول مو په خرڅوم یو څو روپۍ چې سيزون ډوډۍ رانی سم کوټه ماشام لا کوي اوس چې ورته ودرېجو سار وختي چې راسو تر ماشام په ری پخ کې خپل یو خپل یو شی مې ټول کوړل ته خرڅو یو لسې شلې شې مو ځاغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاغه ونو تر سار نه خپتې لیک
وو 200 درې سو باندې سو نو ته خلاص نه مشر لرم
ڈوڑی شینا لرو اڑو دا شینا لرو مردل تر پیدا کوئے مرد دپار ناچی چو مرشان دپار یو شی پیدا کوئے.
بلخوا د عقلی یا سبی یا رواني ناروغي متخصص ډاکټرانو وایي چې پر کم عمر لرونکي ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیه قومندانۍ په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونه میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخله سوی د غورو سبب مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږ ورځنۍ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکی او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزیناو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 12:30 پیل شو، خو د یو لړ لانجو له رابر سره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه. د چې نن به څه پریکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې راسره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبله کې د شپه اڅر روان دي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رای نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سار لسنیم بجې پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه ورسته دا غونډه در دولسنیم بجو پر وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرو مرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رای واخیستل سي، خو حکومت لږ څه در ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډا باندې هم بحث وسی. په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلی و چې د بیواکه کولو تر شا بهرنی د سیاست یا بهرنی توتیه ده. د یو لیک ذکر کی چې دا د یو بهرنی هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغه د خلاف لیکلی وو او را لېږلی وو. خو د پاکستان د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره رد کړې ده. او بلخوا اپوزیسیون هم دا یوه هیله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپلې چوکۍ باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رای اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړې ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کیر ځکه چې د پاکستان ستري محکمې پریکړه کړې و د پنځشنبه په ورځ چې باید دغه غونډه هرو مرو د شنبه په ورځ راوړل سي. نو د ستري محکمې له پریکړې څخه دوی سرغړونه نسی کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کتل سي، نو ټولې چوکۍ 322 او په دې کې د اپوزیشن چوکیو شمیر 302 ډیر دی. یعنی 302 چوکۍ ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکارول سي رائے. نو د دوی په لادر نه ده د اپوزیشن ده، نو دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې همغږی شته، یعنی دوی ټول په یو خل د عمران خان پر ضد را پاتېدل دي او کدا څه دی یوې معاملې امکان هم شته؟
نه یوازې اپوزیشن په یو خل دی، د اپوزیشن ټول متحد دی. یعنی بیلابیلی جبهې د اپوزیشن یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیشن ته راوښتي دي.
ډیر زیاته مننه احمد شاه اعظمي د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وو چې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي راکول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیاتو او په ګمرکونو کې د پروتو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې د دغو سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیل نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د عقرب میاشتې را وروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخمن شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرانیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 488 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا،
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فوټسال ټیم له څو ورځو راهیسې د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخت دی او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دی. افغانستان را روانه ونې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دلی اقت لرو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به په خیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخر به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلتا مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند یو چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور لدې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسیدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوي د کار تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوي. طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانی پرون جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفیع الله رفیع او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمې پرس کړې دي. سپین مانی د پنځمې نه وخت په دې اړه په ویلامیه کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای سی وو. د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمعې په ورځ خوشی کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته راغلي. څو یې را اخلو.
مې اسمت لاله پنځوایي ولسوالي اوسېدم کې پریکړه چې دې کوم پریکړه کړې ده دا خو ډېر شپ پریکړه ده نو تاریخ خو چې دی او خو پیسې ډېر جوړې دا خلک ډېر پیسې پر ټولې نو تاریخ بنسو د دې په بدل کې چې حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونې پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکړي چې د غونې پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي نو او شپره کړه د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسی دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوي ده چې دا به بندیږي نو راتلونکو فصل ته کېدای شي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو نو تاسو غنوم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي یو داسې شی باید مشته راوښی چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دراسم.
اسد الله نمیرن پنجوایي ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم. تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو خارج ته وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خونه ډیر په موږ خو به دي دوه مسم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کم دغه بنجش ورری کې چې تاریخ کې بنس نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان موږ ته راکي زمينه دي موږ ته راسم کې نو تاریخ باندې موږ خو به دي چې دغه کړ
زمانه مولجان دی د ګرنی وسیدونکو
تقریبا دغه یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونی به دا غنم ان شاء الله نو نور به دغه اقتصاد دغه زمینداری ته
و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسی په دې خو به د شی نه را ورسی تاریخ کې باندې که دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي د سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لر یا کوم دغه در خپل ګول ډوډۍ د فارې مش کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بدلی راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ ما مجبورې څه کړو وز و دې سم موږ نه کړی شو موږ د چا سره تازه
دا هغه وته وای دا هغه ما وته
یار خو نو څو په زور کې به ډیر زور وایم خوشاله چې باندې کنه نه پندې نه پر خلک د وړې نو څه وکړو
نو څه وکړي راواز ځان درشه مده چې جوړی نه سم تاریخ زست.
السلام علیکم ازادی ریډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاریخ بند کې یوه ګونی امبار په 2000 کلداری یو لیټر چیل مل مصرفو په